السلام علیکم ستړي مشه د سهار اته بجې شوې صفی ولاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري امریکا او ناتوز وکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. شاوخوا سل سرتیري له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. روسیا، امریکا، چین او پاکستان نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. افغان چارواکو ته هرکلی کړی.
بر حضور گسترده و همجانبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام از این شهرها تاکید میکنیم.
د افغانستان د موزیم 3 قلمه لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي.
3 قلمه آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یوې څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره
په دغه یو ساعته پروګرام کې به دویمه نیمایي تر ډیره پورې د نیمې نړۍ او کور کلی راډیو پروګرامونو ته ځانګړی وي.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی شرشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خوښ.
د دغه نوم نه د ډېر په تکلیف امکان مې دورې چې شرشم ګل پرشم ګل
تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. په جاوزجان کې د سیمه ییزو اردو یو قمندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې وژل شوی دی. په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دی وغږیز کلپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج کړل. پوره خبرونه د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. ارګ پر خپل ټوټر لیکلي هایکو ماس دغه څرګندونې پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال وکړې. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم پر ټویټر لیکلي هایکو ماس له ده سره د لیدو پر مهال په بیلابیلو برخو کې د جرمنی د ملاتړ په اړه ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیون یورو چې د 560 میلیونو ډالرو معادل دی افغانستان سره مرسته کوي. دغه هیواد به تر 2040 پورې هم همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي. په جاوزجان کې د سیمه ایز اردو یو قمندان شیر علي ګورګ د طالبانو په یو کمین کې وژل شو. د جاوزجان د امنی قمندانۍ ویاند مسعود ندیم ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د جاوزجان د قوشتی په ولسوالۍ په ترکمن قدوخ سیمه کې شوې ده. خغلی ندیم ویل په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي هم دي. د یوه شیر علي د ملي اردو د هغه موټر د مرستې لپاره روانو چې ماین پرې چاودلی و خپله د یو کمین ښکار شو. سیمه ایز اردو د نورو امنیتي ځواکونو تر څنګ د جاوزجان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 90 لوبغاړي ټاکل شوي. تمه ده د دوی شپږشتنې د روان کال د میلې 6 تر 10 پورې په عربي متحده اماراتو کې په تمریني کمپ کې د ملي لوبډلې ملتیا وکړي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مشر فیروز مشوف پرون ازادي راډیو ته وویل چې ملي لوبډله د تمریني کمپ تر څنګ د مې پر 15 له اندونیزیا او پر 9 نیټه له سنگاپور سره سیالي لري. افغانستان د 2021 کال د جون پر 3 له بنگلاديش، د جون پر 11 له عمان او د همدې میاشتې پر 15 له هند سره لوبه لري. په ننګرهار کې به سږ کال د ګلاب څخه 4 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر پرون په یوې اعلامیه کې ویلي د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 500 جریبه ځمکه کې د ګلابو بوټي کرل شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه ګل تر ټولو ډیر سږ کال په درینور ولسوالۍ کې کرل شوي چې 460 جریبه ځمکه یې پوښلې. پاتې 90 جریبه نورې په اچین او سپینغر کې کرل شوي. د ننګرهار چارواکو په خبره هر جریب ځمکه په اوسط ډول 200 کیلوګرامه د ګلانو حاصل ورکوي. ازادي راډیو ته وغوښت د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې قریشی پرون له هایکو ماس سره د لیدو پر مهال وویل پاکستان د باثبات افغانستان ملاتړ کوي او د دې هیواد د سولې په بهیر کې همکار دی. د راپورونو له مخې قریشی په افغانستان کې د تاوتریخوالي داسې کمیدل غواړي چې په اوربند بدل شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو پر پاکستان انتقاد کړی چې د افغانستان په برخه کې دوه مخه سیاست لري. هغوی پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه او له جګړې څخه د طالبانو پر راګرځولو کې صادقانه همکاري نه کوي. اسلام آباد دغه تورونه رد کړي. ایران 15 تنه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاسلرلو په تور ممنوع الخروج اعلان کړل. په دې کلیپ کې جواد ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له نفوذ څخه شکایت کوي. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا پرون د یوې قضایي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې له ظریف سره په دې مرکې کې ښکېل کسان اجازه نه لري له ایران ووځي. په دې کلیپ کې چې د اپریل په 15 د ایران انټرنیشنل فارسي ژبې خبري ټلویزیون لخوا خپور شو، ظریف ویلي چې دی د ایران پر بهرني سیاست نفوذ نه لري. د دې کلیپ خپرېدو په ایران تون لاری په غوسه کړی او هغه د جاسوسۍ یو اقدام بلل. لکتر لګ درې کسان چې یو د ارلس کلن انجلې هم پکې ده د تاجکستان او قرغیزستان ترمنز پولی په وګدو کې د سیمې د اوسیدونکو ترمنز نخټو کې وجل شوې. دا نخټې د اپریل پر 8 د باتکن سیمې لیلک ناحیه کې پیل او د اپریل پر 9 پای ته ورسېده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت ویلي په دې نخټو کې لکتر لګ څلور اتیاتنه قرغیزي وګړي ټپيان شوې دي. د باتکن سیمې پولیس د تاجکستان وګړي د سیمې د ګډوډۍ مسؤل ګڼي او وایي چې هغه په کوکتاش کلی کې د پاوز پر یوې قطعې برید کړی. ویل کېږي د تاجکستان له لوري د قرغیزستان د سایکل ته نږدې هم مرمۍ وشتل شوې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغیزستان د ادارات کړه. دوی وایي لومړی د قرغیزستان پوځي پرسنل د تاجکستان پر سرحدي واحدونو برید کړی دی. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس هم رازو لومړی راپور ته. امریکا او ناتو ځواکونو له افغانستان څخه وتل پیل کړل. دا خبره سپینې ماڼۍ او د ناتو څو چارواکو د اپریل پر 9 وکړه. دا اقدام داسې مهال کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې طالبانو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. داسې اندېښنې هم شته چې ښایي د دغو ځواکونو وتل به طالبانو ته دا زمینه برابره کړي چې لا پیاوړي شي.
سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ځواکونو یې له افغانستان څخه وتل پیل کړل او په دې سره یې هغه څرګندونې تایید کړې چې یو لوړ پوړی امریکایي جنرال کړی وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخې شاوخوا سل سرتیری له پوځي تجهیزاتو سره په الوتکه کې ووتل. په همدې وخت کې د ناتو یو چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فرانس پریس خبري اژانس ته تایید کړی چې له افغانستان څخه یې وتل پیل کړی دی. دغه چارواکي ویلي د ناتو متحدینو د اپریل په نیمایي کې پریکړه کړې وه چې د مې تر لومړۍ نیټې پورې به له افغانستان څخه د غوڅ ملاتړ ماموریت ځواکونه ایستل پیل کړي او دا ایستل پیل شول. د ناتو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د دې ائتلاف د ځواکونو خوندیتوب تر ټولو لوی لومړیتوب دی او زیاته کړې ده چې د دې بهیر په ترڅ کې د طالبانو هر برید به له قوي ځواب سره مخامخ شي. دوی وایي په پام کې لري چې په 2 کې دا بهیر بشپړ شي خو د دقیق وخت په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر لوړاندې اعلان کړی چې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر به د روان کال د سپتمبر 23 بشپړ کړي. جو بایدن د پنځمبه په شپه کانګرس ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې خپلې موخې ته رسیدلې او اوس باید له دې هېواد ووځي.
موږ په افغانستان کې د القاعده ترهګریز ګواښ کم کړ. تر شلو کلونو شجاعت او قربانۍ وروسته اوس یې وخت را رسېدلی چې هغه ځواکونه کور ته راولي.
د جرمني دفاع وزارت هم ویلي چې په پام کې لري خپل 1300 سرتیری د جولای تر لومړیو پورې له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پرېکړې داسې ویرې هم رامنځته کړې چې ښایي دا اقدام به طالبانو ته زمینه برابره کړي چې یو ځل بیا واک ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د کورنیو جګړو احتمال هم هغه ویره ده چې په افغانستان کې دننه او بهر په دې وروستیو کې د خبرونو سرټکي جوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روانه اونۍ له سی ان ان خبري شبکې سره په مرکې کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبانو واک ته رسیدو احتمال رد نه کړ، خو هغه ویل چې هیڅوک د افغانستان د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي. د دغو اندېښنو په لړ کې د ټولنیز امنیت د تړون سازمان مشر پرون په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو د ډېرېدو خبرداری ورکړ. ستانیسلاو زاس د پنځمه پر ځوول چې د 2000 کال په وروستیو او د 2021 کال په لومړیو کې په افغانستان کې دنن او د غراز له تاجکستان سره پر پوله د ترهګریزو ډلو لخوا د تاوتریخوالي پیښې ډېرې شوې دي. د ټاپو وینا د محل د افغانستان او تاجکستان ترمنځ پولې تبان دي 385 کیلومتره ساحه د طالبانو او نورو نړیوال تروریستي سازمانونو تر کنټرول لاندې ده. افغان چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا لوړ پوړي جنرال مارک میلی هم د چهارشنبه په ورځ وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر ایستلو وروسته د افغانستان د برخلیک وړاندوینه نسي کېدی. خو ده ویلي له ناټو متحدینو سره یو ځای واشنگټن هم ټینګار کوي چې له افغانستان سره به یې همکاري دوام وکړي. له افغانستان سره د همکاریو د ژمنو په لړ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 520 میلیونه ډالر معادل دي افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2024 کال پورې هر کال همدا اندازه مالی مرسته له افغانستان سره وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
را روانه یک شنبه چې د می دویمه کیږي لس کاله مخکې په همدې د می په دویمه باندې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد ښارګوټي کې په یو لړ ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو. د اسامه بن لادن له وژل کېدو نږدې لس کاله وروسته هم افغان حکومت وایي چې لا هم القاعده شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ ده. امریکا جمهور رئیس جو بایدن وړمه ورځ وویل په افغانستان کې د القاعده ګواښ په تیرو شلو کلونو کې ډېر راکم کړی، خو شنونکي پر دې اندېښنه ښیي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به دا ډله د بیا فعالېدو پر لور چټک ګامونه واخلي. جزئیات په دغه راپور کې
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
دا د امریکا د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما لننه نږدې لس کاله وړاندې خبرې دي چې وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواشه. د امریکا حکومت هغه مهال د اسامه وشل کېدل د القاعده شبکې د مرکزي حصې د پاشل کېدو لپاره لوی لاسته راوړنه وبلله چې ګوندې لمخې به یې په نړۍ کې د دې ډلې ترهګریز فعالیتونه راکم او د خلکو امنیت خوندي شي. لس کاله وروسته د جمهور رئیس جو بایدن اداره هم پر همدې فکر ده چې ګوندې د القاعده شبکې ګواښ ډېر راکم کړی. جمهور رئیس جو بایدن وړ مشبه د امریکا کانګرس ته د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی وینا کې د القاعده ډلې پر وړاندې پیل کړې جګړه کې امریکا بریالی وبلله.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
شنونکي وایي له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو د پریکړې په اړه د امریکا د جمهور رئیس فکر پر همدې ټکي متمرکز دی چې ګنې القاعده ځپل شوې ده، خو د افغانستان حکومت بیا لا هم القاعده د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د فبروري په 20مه رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې د جنگیدونکو تر هغه ډلو د راتلونکو بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
دا سیمه ایزه او نړیواله جګړه ده. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو سپارل سم عمل نه دی. د دې کبله چې راتلونکي ټوله سیمه له دې ګواښ سره مخ کیږي، خه دا وړاندې له دې چې ډېر ناوخته سي ټول پر دې ګواښونو یو ځای کار وکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت دننه سرچینې وایي دا ډله لا هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې فعاله ده او له طالبانو سره خورا نږدې اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د سلواغي میاشتې په 13مه رسنیو ته وویل لا هم د القاعده شبکې نږدې 300 وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره له نږدې همکاري لري، خو طالبانو تل د ادارت کړی او ویاندې ذبیح الله مجاهد وایي دوی د دوهې هوکړه چې یوه برخه یې له نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکوندې عملي کړې ده. خو په افغانستان کې د امریکا له شل کلنې مبارزې وروسته او اوس داسې مهال چې د ځواکونه افغانستان پرېږدي، القاعده افغانستان ته یو ګواښ دی. شنون که شفق حمده
خود اسامه بن لادن په وژل کېدو سره د القاعده شبکه له منځه نه ده تللې. دغه شبکه اوس هم په منځني ختیځ کې، په جنوبي اسیا کې، بالخصوص د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعالیت لري.
د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وروسته د دې ډلې مشري ایمن الزواهری ته سپارل شوې چې د دې نمړینې په اړه هم خبرونه خپاره شوي، خو د هغه وروستۍ ویډیو د روان کال د مارچ په 12مه خپره شوه چې په برما کې د مسلمانانو د بد وضعیت په اړه پکې څرګندونې کړې وي. تیر یو کال کې د افغانستان ملي امنیت هم د القاعده ډلې د څلورو مهمو مشرانو له وژل کېدو خبر ورکړی چې تر ډېره په هغه سیمو کې وژل شوي چېرته چې طالبان واکمن دي.
ازادي راديو ته غوګاست. نن د ترويکا ډلې غونډه ده. په دې ډله کې روسیا، امریکا، چین او پاکستان شامل دي. تمه ده دوی د افغانستان په اړه خبري وکړي. د روسیې یو لوړ پوړي چارواکي ویلي د دې غونډې هدف د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره د یو دریز رامنځته کیدل دي. دا غونډه داسې وخت کېږي چې شاوخوا دوې اونۍ د مخه طالبانو د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورته.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قبولوف ویلي چې په نننۍ غونډه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي هم ګډون کوي. شغلی قبولوف د چهارشنبې په ورځ تاس خبري اژانس ته وویل چې د دې غونډې هدف دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پرمختګ لپاره یو واحد دریځ رامنځته شي. نوموړي زیاته کړه چې د اوسني وضعیت د هواري پر لارو چارو به هم په دې خبرو کې بحث وسي، خو دونه ویل چې دا غونډه دقیقا په کوم ځای کې کیږي او دا چې غونډه به حضوري وي که آنلاین. په دې اړه د افغانستان د حکومت دریځ څه دی؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حامد تهذیب پرون په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ د دې ترڅنګ چې د مسکو ترویکا غونډې د پایلو چې د اسلامي امارت پر نه منلو ټینګار کوي هرکلی کوو. په ټولو داسې غونډو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په هر اړخیز پراخ حضور ټینګار کوو.
له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته طالبانو په قطر کې د خبرو په ټپه درېدو خبر ورکړ. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر اساس ټول امریکایي ځواکونه باید د میتر لمرې نیټې له افغانستان څخه وتلي وای. د افغانستان د سیاسي مسایلو کارپو طارق فرهادي په ژنیو کې اوسېږي. د دې په باور د پرمختللي ترویکا ډلې په غونډه کې به د ځواکونو د وتلو موضوع مطرح شي.
پرمختللي ترویکا غونډه په حقیقت کې د روسیې او پاکستان تر فشار لاندې ترسره کیږي. هغوی امریکا ته وایي چې تاسو له قید و شرطه پرته د خپلو وتلو په اعلان سره ټول حیران کړل، خو د سولې مسئله څه شوه؟ تاسو چې ځئ سیمه په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. په دوحې کې غونډه کیږي د دې لپاره چې طالبان او افغان پلاوی هلته دي. که څه هم هغوی شاید د ترویکا په غونډه کې ونه اوسېږي، خو له هغوی څخه هم نظر اخیستل کېږي.
مسکو د روان کال د مارچ پر 13مه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و چې په هغې کې د پرمختللې ترویکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون وکړ. خو د افغانستان د یو ګاونډي ځای پکښې خالي و، هغه ګاونډی چې د افغانستان پر وضعیت اغیزه لرلی سي. سره له دې چې ایران ته بلنه ورکړل سوې وه، خو د دې هیواد استازی په هغې غونډې کې نه و. د پرمختللي ترویکا په ګډې اعلامیې کې ټینګار سوی چې په افغانستان کې سیاسي او تلپاتې حل لارې ولټول سي او دا چې افغانستان د یو مستقل، متحد، سوله ییز، ډیموکراتیک او په ځان بسیا هیواد جوړ سي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د افغانستان په اړه د لویدیځ مطبوعاتو تبصرې له عصمت ساروان اورو.
پاکستان به ممکن لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو د پخوا په ډول نه. دا په متحده عربی اماراتو کې د خبریدونکو د نېشنل ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن اعلان د پاکستان په شمول د ډیرو لپاره ناببره بلل شوی او بیا د پخواني شوروي او امریکا د حملو د ورتوالو یادونه شوې ده. د دې ورځپاڼې د لیکوال په نظر د شوروي او امریکا په حملو کې ځینې مهم توپیرونه هم شته. مثلا امریکا په افغانستان کې د شوروي پوځونو دوه برابره موده تیره کړه. شوروي د ځواکونو له ایستلو لږ وروسته د افغانستان د همغه وخت د حکومت له ملاتړه لاس واخیست، خو امریکا غواړي چې بیا هم په افغانستان کې شکیله پاتې شي. لیکوال وروسته د پاکستان د رول یادونه کوي. وای پاکستان تر هغو چې فکر کاو د شوروي سور پوز له افغانستانه نه وځي یوازې د ځان د دفاع په فکر کې و او هڅه یې کوله چې شوروي پوځونه په افغانستان کې بوخت وساتي. خو کله چې شوروي پوځونه ووتل نظر یې بدل شو. د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته امریکا افغانستان ته شا واړوله او دا هیواد پاکستان ته ورپاتې شو. خو دنشتل د افغانستان د همغه وخت او شرایطو ته اشاره کوي. وای پاکستان اوس په افغانستان کې هغسې آزادي او خلاص لاس نه لري چې د 1990 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ یې درلود او له بلې خوا د پاکستان پوځ په خپله له سختریزو سره په نښتو بوخت دی. د ورځپاڼې په باور طالبان هم اوس بدل شوي. دا ډله اوس له نورو سیمه ییزو قدرتونو لکه ایران او روسیې سره نږدې شوې ده او غالبا همدا دلیل دی چې پاکستان د افغانستان او ترکیې له حکومتونو سره لاس یو کړ او په زغرده یې پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته حاضر شي. ورسپانه دا مثبت انکشاف بولی. خو په افغانستان کې لسول سره د پاکستان مرسته د هند او پاکستان له اختلاف سره تړلې غني چې کېدای شي لدې کبله تغییر پکې راشي. د نشتل په پای کې دا د میلیونونو افغان ځوانانو لپاره چې په هنتونونو او شونځیو ته د تک چانس ورته پیدا شوی یو ناورین بولی چې برخلیک ورته نور هیوادونه ټاکي. د هل ورځپاڼې بیا له افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه کانګرس ته د امریکایي چارواکو د ځوابونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې په باور د سپتمبر پر 11 له افغانستان د ځواکونو استلو جدي پوښتنې راپورته کړې دي. په افغانستان او ګاونډي پاکستان کې به تروریستي ګواښ زیات کړي، د امریکا تروریستي ضد وړتیا به کمه کړي او دا احتمال هم شته چې د امریکا متحد ایالاتونه له جدي تروریستي بریدونو سره مخامخ شي. د هلوای د بایدن د ادارې چارواکو تیره اونۍ په دې اړه د سنا جرګې د غړیو پوښتنو ته سم ځواب ورنه کړ. په تیره بیا په دې اړه چې ځواکونه د افغانستان شرایطو ته د کتو پر ځای د مهالویش پر اساس باسي.
د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به زیات شوې کورنۍ د بیرته ستنیدو پر مهال هر ورځ د خښ شوې ماينونو په چاودنو کې مړاوټه پیان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روختون ته په تیرو لسو ورځو کې 15 مړی او 15 ټپیان ورول شوی چې ډیره برخه ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودنو قرباني اندي. بل خو امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو په ارغنداب کې د تیرو 12 ورځو په جریان کې شاوخوا 15 خښ شوې ماينونه کشف او خنثی کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه تفصيلي راپور ته.
نوکریوال ډاکټر د راجستر په اساس د غمر او ټپیان شمیر بیانوي چې په تیرو لسو ورځو کې د میرویس روختون عجل واټ ته ورول شوی. د حمل میاشتې د څلورویشتمې بیا د ثور تر دوهمې نیټې پورې د میرویس روختون عجل واټ ته 45 مړي او 50 ټپیان ورول شوی چې ډیره برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودنو قربانیان دي. دا کسان په ارغنداب ولسوالۍ کې ورسته تر هغه د ماين چاودنو په بیلابیلو پیښو کې مړه او ټپیان شول چې د جګړو له امله تر څو میاشتو بې ځای کېدو وروسته خپلو کورونو او کلو ته ستانه شول چې لا هم سیمې له ماینونو ډکې دي. چارواکو د اپریل په 9 نیټه اعلان کړ چې ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاکه کړې، خو په لارو او کوڅو کې د شخصو ماینونو شنډولو عملیات پیل شوي. چارواکو هغه مهال خلکو غوښتي وو تر څو تر هغو خپلو کورونو او کلو ته ستانه نه سي چې سیمې له ماینونو پاکې سوي نه وي. خو د چارواکو د دې غوښتنې سره سره بیا هم ګڼې کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې سوي او یا د ستنېدو په حال کې وي چې پر ځونو یې ماینونه چاودېدلي. امیر محمد د تابین د سیمې اوسېدونکی دي چې په ماین چاودنه کې یو لاس او دوه پښې پرې سوي او اوس د کندهار په میرویس روغتون کې تر درملنې لاندې دي.
دا غسره دا غوښته د نوې سپاکې د پوسټه د پاره چې موږ پوسټه ورکړی دا غسره چې دې پاکې مونږ نه ګرځي پاکې دې نه راوته ځي مردان مرش مواره بروشی و پاشی که خوشی و روشی مواره از دست میتازه که برای جاله و باغل تیر دانه لپش پایتی در پچایش سرکنه تیر جاله باغل تیزه چی مستر و گوهی بسه ساوه سرکنه و لحشی یک چی مستر و مواره بکنه
کم زیر فرسو
واری پچی جا یو لحست
تو لحست که بسیم بود
او دل سمیه بیا د ناگهان د سیمی وسیدون که دی چی اترس کلن روری ماین چاوده نیتپی کری ها غوایی د کتوالی پجون که لسخت و ستون دو سر مخامخو او نور سابریانه که د مجبور سوال چیخ پل کور تستانه سی
در واجی اول و بری اول و المرش بکر در یوس لار بسکیه تا او خودیم لار کهی تا بس در رجی و بجی وجی در پور راو و تلی و برس کنزاری و مینون را کاجون نبر مادی کور من تا بلاس در پور و خواهد دیب لار لی دی بیار آغلی و از پنزولی تا چاکور کلی و چاکوی و ساخت سلی بخ پل چاکور پسرالی رالی پل چاکور پسرالی آغا پا دا چاکور دا لین چی دا پریک رالی بس کنجی برا مین بنج بطاو سو نو آغا شید سو بلده افتای پا تکرالی
شمسولا د منارې سیمې اوسیدونکی دی چې ځوان ورورې د باغ د اوبو کولو پر مهال د ماین په چاودنه کې ټپي سوی
موږ خبر کړو چې خدمانګار هر درې څلور ورځې لا هم موږ ورته وکتلې بیا وروسته موږ ته ادارې ولارې پاکې سوي دي د حکومت خاصه نو دی چې کاره کور ته ولاړې هلته شپه وکړه سهار چې راووتې یوه بخچه اوبه تللې ده بلې بخچې په مابینس کښې څه چې اوبه ورسېدې دی چې ورغلې د بخچې په مابینس کښې ماین پروت و نو بیا دی پر وختې نو بیا دا چپه پښه هم ماته شوله او دلته داسې دا غوښې پرې سوي دي نو په دا رقم بیا وروسته موږ ته ادارې په کلي کښې موټرم نه و خیر بیا مو ورته پیدا کړي بیا مو په هغه موټر کښې دا میرویس روغتون ته راوړئ نو هلته اوسي
بلخوا د کندهار د امنیه کمانډانی ویان جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په ارغنداب ولسوالۍ کې د تیرو دولسو ورځو په جریان کې شاوخوا 15,000 شخصوي ماینونه کشف او خونسا کړي. د بارکزی په وینا ارغنداب ولسوالۍ لا هم د ماینونو له خطره نه ده خوندي سوې.
زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هره ورځ اخته دي چې د وسلوال ترهګرو شخصوي ماینونه راوکاږي چې د دولسو ورځو په جریان کې د 15,000 په شاوخوا کې ماینونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا څخه راایستل سوي او خونسا سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په ماینو باندې پوښلې دي چې زموږ افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اخته دي دغه ماینونه کشفي او خونسا کوي.
چارواکي وایي د ارغنداو په لارو کوڅو باغونو ځمکو او کورونو کې دغه ډول شخصي ماینونه تر ډېره له لویو او کوچني بوتلونو او د غوړو له فلزي او پلاستیکي ډبو څخه جوړ سوي. ولسمشر غني کندهار ته د وروستي سفر پر مهال د ارغنداب ولسوالۍ له اوسیدونکو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ماین پاکۍ د یوه ځانګړي ټیم په مرسته به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې له ماینونو پاکې کړي. ویل کېږي چې د ماین پاکۍ دغه 60 کسیزه ټیم چې په باګرام هوایي ډګر کې مسلکي روزنه ترلاسه کړي کندهار ته رسېدلی او د پنجشنبې په ورځ به خپل کار پیل کړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د ملي موزیم 3 قلمه لرغوني آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته لیږدول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه او نورو هیوادونو ته قاچاق شوي وو. دغه تاریخي آثار تېره اونۍ په امریکا کې د افغانستان سفارت ته سپارل شوي وو چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په رسمي توګه ملي موزیم ته ورکړل شوه. په دې اړه تفصیل دې راپور کې
خای اوس هم د افغانستان په سلګونو لرغوني آثار په نورو هیوادونو کې وي، خو تازه د افغانستان 3 لرغوني آثار له امریکا نه افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي، هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندویي کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد ازادي راډیو ته وویل
د 3 قلم آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یوې څارنوالۍ له خوا نه د یو شخص سره پېژندل شوي وو، هغوی د خپلو داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکي حکومت ته لاسته راغلل او د امریکي حکومت هغوی دا وپېژندل، په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل، دغه آثار کابل ته راورسېدل.
د ښاغلي مهمن په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي پنجشنبه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. ښاغلي مهمن دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار به غلا او بهر ته به قچاق شوي وي. په تیرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي، خو د اطلاعات و فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښتناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمېر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان یې هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمرا خان مسعودی وایي
که مخکې هم داسې اثار دی، هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي چې که چیرې هغه اثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي، خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د دې هیواد د ځواکونو له وتلو سره سره به د افغانستان له خلکو سره ژمن پاتې شي. هایکو ماس پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی دي. په جاوزجان کې د سیمه ایز اردو یو قومندان شیر علي د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. په دې پیښه کې د دې اردو درې نور غړي ټپیان شوي دي. د دوی په موټر باندې چاودنه شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال د ملي لوبډلې لپاره 30 نوي لوبغاړي ټاکلي دي. په ننګرهار کې به سږکال د ګلاب څخه 14 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره د خبرو پر مهال د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی او ایران 15 تنه د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په یو غږیز کلیپ په لیکېدو کې د لاس لرلو په تور ممنوع الخروج کړل. په دې کلیپ کې ظریف د ایران پر ډیپلوماسۍ د سپای پاسداران له نفوذ څخه شکایت لري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دغه دویمه نیمایي کې به نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کلی خبرونه واورئ.
سره د نړیوال خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه وو غوسی او په کور کې له ښځو سره ناسم چلند ته ځانګړی شوې ده. روژه د اسلام دریم رکن او د ټولو مسلمانانو فریضه ده. په دغه میاشت کې له شرعي عذر پرته ټول عاقل او بالغ مسلمانان روژه نیسي. د افغاني دود له مخې په دغه میاشت کې د کور ښځې د نارینه روژه لرونکو زیات خیال ساتي. د کورنۍ ښځینه غړي تر بل هر وخت هڅه کوي چې په دغه میاشت کې د کور کارونه او د ماشومانو پالنه په منظمه توګه وکړي تر څو د نارینه وو د غوسې او ناارامۍ لامل نشي. خو د کور د فضا په آرامه ساتلو کې څوک مسؤلیت لري؟
که چیرته د یو بل سره همغږي وسی همکار وسی د کور په چارو کې، نو دوی به هیڅکله هم روژه ماته په خفګان باندې تیر نه کړي.
د جسمي پلوه د روژې مبارکه میاشت د ښځو لپاره زیاته ستومانه کوونکې ده او که د نارینه وو لپاره
د ښځو صحت د دوی تغذیې ته د دوی صحی او رواني حالات ته ډېر متوجه اوسي. ښځه که صحتمند اوسي نو بچي ټول کورنۍ به صحتمند اوسي.
د ښځو سره تاوتریخوالی د روژې سربیره په بل هر وخت کې ناسم کار دی. څنګه کېدلی شي چې په ټولنه کې د خزو پر وړاندې د ناسم کارونو او فکرونو مخه ونیول شي.
د خزو ونډه او اهمیت د خزو له خواص کې باید روښانه شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس باید داسې وي میرمنې خبرې واورو چې د روژې په مبارک میاشت کې په ځان د دې لپاره سختي تیروي چې د کور نارینه یې غوسه نشي.
پاسېدم نشم از زنګنونه مې درد کوي. د کور کار پخلی دی په ناسته او په ډېر تکلیف کوم. په خپله دو زامن مې د قرار روژه مې نیولی ده وایي قرار ویده دي نه پاسېږي. بیا ماښام ته چې شي چې لږ وځنډېږي بیا په خپل منځ کې یو بل ته وایي هله پاسه چې شي اوبو د نه در راوړی فلان کې د نه در راوړی داسې تمبلان دي ما ته ګوري هغه ده لاړه په دې روژه کې چکه لډو وهي او زه په ډېر سخت ناروغه یم زکام یم داسې په تکلیف یم. دا تا ورځ په دې ساعت کې پاسې د مریجي مې لم دکړه ورته.
تاسو د ګل بیبي خبرې واورېدې چې په رنځور ځان د کور کار کوي تر څو زامن یې د روژه ماتي په وخت کې د کمی حس ونه کړي او غوسه نشي. ګل بیبي ته ورته شاهجان هم د ورځې په اوږدو کې د ماشومانو د سمې پالنې تر څنګ روژه ماتي ته هم څو ډوله خواړه تیاروي او تر ټولو ښه خواړه نارینه وو ته ورکوي. د هغې په خبره له دې ټولو سره سره بیا هم د هغې خاوند په کور کې ناسم چلند کوي.
په کور کې ستاسو سره جنګ وکړي، مور سره وکړي، خور سره وکړي، بل چا سره وکړي، نور بیا څه کار بیا جنګ او جنجال په کور کې څه سره کوي؟ تا ویلې ابل ویلې ابل ویلې هغه کساتونه ګرد ستاسو څخه کار جنګ کوي په نه کوي.
تاسو د ګل بیبي او شاهجان خبرې واورېدې. اوس به د دېرش کلن حبیب رحمان خبرې واورو چې وایي په روژه کې حوصله نه لري او ژر ژر غوسه کیږي.
دیګای سم نه کوي، په وخت نه را تیاری، ماشومان دی خوانه زړی، دیګای دی بل طرف نه خرابې، دغه ډیر عالی په همیشب د روزه مات په وخت کې دوی نه پیږي سینمو روزه ده، موږ به د روزه مات په وخت کې ډیر په تکلیف یو. بعد ماشومان غلی ډوډۍ باید سمه هیڅ مشکل ذاتی نسته، نه ماشومان غلی کولی سي نه دیګای سي تیارولی سي. بعد په دې مشکل کې موږ روزانه بس د روزه مات په وخت کې ورسره مخ یو.
په افغانستان کې نارینه د کورنۍ مشران او حاکمان دي. د کورنۍ خزینه غړي هڅه کوي چې د نارینه وو پوره فرمان منونکي او خدمتګاران ووسي او هیڅکله د نارینه وو د غوسه کېدو او نارامۍ لامل نشي، ځکه چې د نارینه وو د غوسه کېدو پایله کېدای شي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او آن د وهلو او ټکولو سبب شي. دغه دود له پخوا راهیسې په افغانستان کې دوام لري، خو د روژې په مبارکه میاشت کې بیا دغه دود لا روښانه کېږي. ښځې په دغه میاشت کې تر نور هر وخت د نارینه وو د ژر غوسه کېدو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې د ماشومانو د روزنې او پالنې تر څنګ روژه ماتی تیار کړي او تر ټولو اول او ښه خواړه نارینه وو ته ورکړي. خو دا چې مغذي خواړه په روژه کې د ښځو لپاره څومره ضروري دي، دا به د نسایي او ولادي ناروغیو له متخصصې ډاکټرې نجم السما شفاجو څخه واورو.
په افغاني کورنیو کې متاسفانه چې د ښځو صحت ته یا روغتیا ته ښه توجه نه کېږي. کله چې دوی په پخلنځي کې مصروف وي، کله چې کوټې ته راځي چې ډوډۍ وخوري یا د دوی اشتیا سوځېدلی یا ډوډۍ ته نه خلاصه شوي وي، نو په کار دا دي چې محترم کورنۍ زیاتره د دوی صحت ته پاملرنه وکړي، د دوی تغذیې ته، د دوی هغه صحي او رواني دماغي او عصبي حالاتو ته ډېر متوجه اوسي، تر څو چې د دوی ښځه که چې صحتمنده اوسي نو بچي ټول کورنۍ به صحتمنده اوسي، او که چېرته د کور ښځه صحتمنده نه وي نو دا جوته ده چې ټول کورنۍ به خپل صحت د لاسه ورکړي.
په اسلام کې نارینه وو ته تل سپارښتنه شوې ده چې له خپلو ښځو سره ښه او پورین تندي چلند وکړي. مولوي احسان الحق حنفي وایي د روژې میاشت په اسلام کې د رحمت، برکت او بخښنې میاشت ده. نارینه دې په دغه میاشت کې تر نور هر وخت د ښځو پر وړاندې نرم او ښه چلند وکړي.
علی رضی الله عنه وایي څوک چې روژه نیسي باید دغه ټول غړي روژه وي، رسنه چې یوازې خلی روژه ده هغه هم لیوازې له خوراک او لسکاک نه، بدرد ور باندې وایي، سپکې سپورې ور باندې وایي، د ګناه خبرې ور باندې کوي، فحش ور باندې وایي، او به نوم داده چې روژه یې نیولې ده. نبی صلی الله علیه وسلم وایي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه. یو څوک چې روژه یې نیولې ده خو ولې روژه یوازې له خوراک او لسکاک نه نیولې ده، او د غلطې خبرې پرې نه خودلې، د ګناه خبرې پرې نه خودلې، هغه خبرې چې هغه د اخلاق سره په ټکر کې دي، له اسلامي اخلاقو سره په ټکر کې دي، له انساني اخلاقو سره په ټکر کې. دا خبره ترک نه کړي. الله تبارک وتعالى د دغه حالت ته چې دی آواز له اوبو او له خوراک نه روژه نیول ده، هیڅ اړتیا ورته نه لري.
په افغانستان کې ډیر شمیر ناوړه دودونه او باورونه شته چې په ټولنه کې د ناانډولۍ لامل شوي، خو لا هم دوام لري او د دې ټولنې د خلکو ژوند یې ورمحدوده کړی. ټولنپوه استاد امید افغان وایي کورنۍ باید د دغو دودونو د لمنځه وړلو لپاره د خپلو ماشومانو ترمنځ ناسم دودونه ونه پالي.
موږ او تاسو باید د نارینتوب او ښځینتوب چې ارزښت په دې ټولنه کې مشخصه ای، دا باید لمنځه ویسو او انسان ته ارزښت ورته ورکړو. یعنی نر د ستونزې نه رامنځته کیږي، بلکې دا نارینتوب د فرهنګ او کلتور منځته راوړي چې دغه نارینتوب لمنځه باید لاړ شي. له بل خوا د ټولنیز کېدو پروسه باید اصلاح شي، چې له کوچنیوال څخه کوم ماشوم چې نری هغه ته اهمیت ورکول کیږي او کوم یو چې ښځه یا انجلۍ هغه ته اهمیت کم ورته ورکول کیږي، له موږ جسکه دا دود رامنځته کیږي. او له بل خوا د ښځو ونډه او اهمیت د ښځو له خوا باید روښانه شي. یعنی منظور مې دا ده چې هماغه مور ده چې بیا هم د خپل زوی ته اهمیت ورته ورکوي او لور ته اهمیت نه ورکوي، هماغه ښځه ده چې خپل ځان ته یا خپل بچیانو ته، یعنی ښځینه بچیانو ته اهمیت نه ورکوي، ولیکن د خپل میړه ته اهمیت ورته ورکوي، چې دا مفکوره هم باید بدله شي.
د افغانستان ډیری وګړي مسلمانان دي او د روژې په مبارکه میاشت کې روژه نیسي، خو دا چې څومره افغانان په دغه میاشت کې د خوړلو او څښلو ترڅنګ له ناوړه عادتونو او ژر غوسه کېدو هم ځانونه ساتي، دا به د عامو خلکو په خبرو کې واورو.
ګل نبی حیدری، ما د ننګرهار ولایت نه باید بدی میشت پر توجه ډیره توجه عبادت او د قران کریم تلاوت ځانګړي کړو، د خپل ګاونډیانو سره ښه سلوک او خرابې وکړو، د غریبانو لاسنیوی وکړو. هڅه تلوسه پوری
شرشار یوب زیم ده ششهی څخه روژه خود رحمتونو برکتونو او د مغفرت میاشته. روژه دار باید ډیره حوصله ولري، کورنۍ سره شم گاوند کی او دوستان سره ډیر په خوش اخلاقه او نرمه لهجه مخشي.
نوم شیرین درمان دی، د خوست ولایت اوسیدونکی. ما رښتیا هم د روژې په مبارکه میاشت کې ځینې کورنیو کې نارینه پورته کیږي، هغه په مرمر باندې تاوتریخوالی کوي، لیکن دغه یو ناوړه کار ځکه دی چې روژه یوازې د نارینه و نه ده، بلکې دغه د مرمنو هم وي.
د ازادي رادیو اوریدونکو، اوس به د اغلی بصری دیدار خبري واورو چې مګور سره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی دیدار، که په سر کې راته ووایاست چې د روژې په مبارکه میاشت کې باید نارینه له خپلو ښځو او د کورنۍ له نورو غړو سره څه ډول چلند وکړي ترڅو په کور کې د تاوتریخوالي لامل نشي.
چیرې نارینه له بیرون نه راځي او په کور کې مثلا د خپل د مېرمنې یا د خور یا د مور روژه نادیده نیسي او غالمغال کوي او تاوتریخوالی کوي، که نه د اندکې شي په سر باندې دا غالمغال کوي، که نه نو دکې هم که د اسلام له نگانه وګورو د خپل غاړه یې بنده ده او هم روژې ته یو بې احترامي ده چې دې کوي، که نه نو دا د دې کور فضا ډیره خرابې، په ماشومان باندې بد اغېز کوي، په مېرمنې باندې بد اغېز کوي. یوه ورځ به مېرمنې یا خویندې ورته حوصله وکړي، دوه ورځ به وکړي، نو بالاخره حوصله هم سر راځي، نو خامخا مېرمنه هم روزه ده، نو د سره یې چا خبره هغه خپل ژبه ورسره بدلي، نو همدغه د دې لامل ګرځي، که نه چې د دې ترمنځه پورې یو شخړه یا مثلا یو وار یا ګزار یا مثلا یو د دواړو ترمنځه یو جنجال راپېښ شي. نو بهتره د ما په نظر باندې همدغه ده چې دوی باید خپل د کور فضا آرام وساتي، اول خو د مونږ خویندې باید خپل د کور فضا دا رقم وساتي چې بیرون نه نارینه راځي خسته نه شي په دا کور کې، اعصاب یې آرامه شي، او په زمین کې که نارینه له بیرون نه راځي نو په اندک شي باندې یا په اندک خبرې باندې کوشش وکړي د خپل اعصاب کنټرول کړي او خپل احساسات خپل په کنټرول کې ونیسي او دا احساس وکړي چې زه روزه یم یا مثلا تګه یم یا مثلا اوږه یم یا مثلا کوم بل مشکل لرم، همدغه د ما مېرمن یا د ما خور یا د ما مور هم همدغه
روزه لري روزه دار ده نو غد کور فضا چې خپل پلاس باندې خرابو مونږ او تاسو نو راځي چې د سی فضا مونږ مساعد کو چې ترسو د مونږ روزه ماته چې په تو تریخوالی باندې کې هغه روزه ماته د مونږ او تاسو په صمیمیت باندې وشي
کراته وایس چې د روزې په مبارکه میاشت کې په کور کې به حوصله توب او ژرغوسه کېدل تر نورو وختونو څومره په کور کې د تو تریخوالی لامل ګرځیدلی شي
د روزې مبارکه میاشت یو برکتی میاشت ده نو د روزې په مبارکه میاشت کې کنارینه اوسې که خزینه اوسې باید د خپل د کور محیط او ماحول په داسې مناسب ډول باندې عیار کړي چې تر اوسه پورې هغه موږ او تاسې چې روژه نیسو یا د روژې فرضیت ادا کړو هغه فرضیت خراب نه شي او کوم نارینه یا کوم ورونه چې زموږ د روژې مبارکه میاشت کې له تاوتریخوالي نه کار اخلي یا مثلا د کور بې نظمي یا مثلا هنده کې شی په کور کې بانه نیسي که نه دي له مېرمنې سره له مور سره له خویندو سره د خپل غږ پورته کوي یا ناوړه چلند کوي ورسره که نه نو دا د اسلام له نظر نه که موږ ورته وګورو هم غلط کار ده او که د انسانیت له نظر نه وګورو هم غلط کار ده نو زما په نظر باندې نو دا ورونه باید خپل د روزې میاشت کې د خپل کړنو ته د خپل چلند ته ولو که څونه په کور کې مثلا بې نظمي اوسي یا مثلا هغه اوسي که نه کارونه غیر منظم اوسي باید دا یې ورته پروګرام جوړ کړي ترتیب یې کړي تنظیم یې کړي نه دا چې پټکي وکړي په قار شي او د کور محیط او ماحول دا وخت لږ خرابې کړي چې زه روژه یم
د نیمه نړۍ اوریدونکو د دې اونۍ د خبرونې موضوع چې د روژې په مبارکه میاشت کې د نارینه وو غوسې او په کور کې له ښځو سره ناسم چلند ته ځانګړی شوی و هم دومره و تر بیا د خدای پامان
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغ لاست درنو وريدونکو آیا په هیګي چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت خاصر لري او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او خنوم نشي خودلای په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمیر نور پښتنو ته ځواب ووایو د برابر کړی راپور ترڅنګ د کابل په هنتون له استاد محمود تقوا سره به مرکه هم ولرو چې تازه نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی قدر مند دوستانو هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکې له دې چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي په کلو او بانډو کې بیا ډېری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنا نه لري صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي د ننګرهار کامی ولسوالی اوسیدونکی شرشم گل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خو او وای
د دې غنوم نه ډیر په تکلیف یم مکتب ته چې زم هلکان دغه د سنتیان می زوري چې شرشم گل ام پرشم گل د سه بلبل نمونه را باندې اخلي نو د غنوم نه ډیر په تکلیف سم داسې کلی خلک د کوسی خلک نه بار ته وتلی شم نه مکتب ته صحیح تللی شم دغه د نوم له خاطره هیڅ مشکل نه صفقت د نوم مشکل نه کله یو څه کله بل څه هلکان رشخان را باندې وایي نوم نه چې تغییر کړي د تذکیرې نه باید تغییر شي نوم په تذکیره کې شرشم ګل ده په کلنۍ کې راته تذکیره اخیستی شرشم ګل ده بیخي نو ان د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره چې ولې دا نوم را باندې اخی چې واده وکړم بس نو د کلي رشخان یم خو د ښځې رشخان بسوم چې شرشم ګل پرشم ګل راته وایي نوم باید تبدیل کړم د تذکرې نه، نو که یو څه یو لاره پیدا شي نو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان دا د مور او پلار مسولیت بولي چې په خپل اولاد مناسب او ښه نوم کېږدي. نوموړی وایي
موږ سره په هغه کې وو، د دفتر کې هغه چې راغی نو مدیر صاحب ما ورته مال والا کده زه د چي نوم ده، وایي دا ګنډیری مال ګنډیری چې خدا خو ډېر چټي نوم ده کنه، ورور وایي موږ په یخه ګنډیری ادا نوم نه یخي، وخت چې لوی سي بیا به د خپل نومو پښیمانه یي، سرګړی ګنډیری مثال ښه مزوره منج دا چې څه شکره زونډۍ دغه سې نومونه پکېږدي چې هغه اس معنا نه لري، باید ښه نومونه کتابي نومونه پکېږدي چې هغه نه استفاده وکړي اینده کې پښیمانه پې نه یي، او نومونه به سړی ښه انتخاب کړي، هم لور ته هم زوی ته سړی ښه نوم انتخاب کړي چې هغه کې هم خیر او برکت وي او نیکسالي وي ښه وي.
خو داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نوم ایښودلو کې له ډېر دقت څخه کار اخلي، کتابي او مناسب نوم پرې کېږدي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولت کارکوونکي حلیمه حسوي سا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده، ځکه ښه او مناسب نوم یې ورته انتخاب کړی دی. نور خبرې بله اغلی وسا څخه واورو.
د رضایت او نرضایت په برخه کې دا ویلی شم چې زه د خپل نوم نه ډېره راضي یم، او ما ته خپل نوم ډېر خوند راکوي، او زما نوم زما مورجانې خدای بخښل مورجانې ښی دی، او تل به ما په خپل نوم رضایت ښوده او ښودلی مې دی، او بل ویاړم هم ورباندې، ځکه چې اکثر پوهان یا هم روانشناسان او یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډېره اغیزه کوي یا تخلص ډېره اغیزه کوي. نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي، انسان په خپل ژوند کې هماغو مدارج او هماغو مقامونو ته او هماغه خواص کرکترونه اختیارولی شي.
مدني فعال حبیب الله ستوری وایي د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري، نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد کړي، چې دا بیا په راتلونکي کې هغه که هلک وي یا نجلۍ له لوی سرخوږي سره مخ کیږي.
نوم باید ښکلا ولري، ښه معنا ولري، وزمینه یې آهنګ ولري، فامیلونه کورنۍ پلار مور د کې مسؤل دي چې د خپل اولاد لپاره یو ښکلی نوم وټاکي، ښه تخلص ځان ورته وټاکي، او دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې هغوی ځان ته ښه تخلص وټاکي یا ښه نوم وټاکي. اول خو پلار امور په دې باندې مسؤل دي چې هغوی ته ښه نوم وټاکي. په دې حکله باندې چې فدا نظري او ډېر ښکلی کتاب لیکلی دی د نومو د تخلصو په حکله، چې ځوانان او پیغلې ترې کوي چې ځان ته ښه تخلصونه وټاکي یا پلار مور د خپل اولادونو لپاره ښه نومونه ترې وټاکي. نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکړي، مطالعه د اهل د مطالعې وسي، نو هغه طبعا له ښه لغاتونو ښه نومونو سره اشنایي، او دا کار به دوی ته ډېر اسانه.
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرفالدین عظیمي وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیمه اړیکه لري. نوموړی زیاتوي
د ښه او بد نوم ایښودلو دلایل او لاملونه ګڼ دي. دا چې یو څوک په خپل بچي، په خپله لور یا په خپل زوی ښه نوم نسي کېښودلی یا ښه نوم نه ږدي، یو مورد دا ده چې ډېر ځله میندې او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پکېږدي، یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري، ښه نومونه نسي پیدا کولی. او دریم مورد چې ډېر جدي ده او زما په نظر ډېر مهم ده، هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دې نه پوهیږي چې ښه نوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي. نوم په انسان او د انسان په شخصیت، د انسان په هویت، د انسان په پر نفس اعتماد، د انسان په لیدلوري، د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو، حتی د انسان د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي.
دغه شان د علوم اکاډمۍ علمي غړی او دینی عالم مولوی نور الله کوثر وایي چې د اولاد لومړنی حق په مور او پلار هم دا دی چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي. نوموړی زیاتوي
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دی په خپل والد باندې، یو لږه جمله څخه دا ده چې یحسن اسمه، دا چې ښکلی نوم ورته کېږي. ښکلی نوم ایښودل دا د اسلام له نظره په والدینو باندې واجب ده، حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کېږي چې هغه نوم له عقایدو سره په ټکر کې نه وي او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي، د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو له استادې آغلې محمودي تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی. اول تقوا په پیل کې خو ډېر زیاته مننه کوو کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې کورنۍ څنګه کولی شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد ته انتخاب کړي.
مننه. د ښه او معنادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډېره ساده خبره ده. موږ کورنۍ یو څه دقت وکړي. ډېر وخت کورنۍ متاسفانه په دې تر باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډېر شتمن وي او یا هم ډېر مشهور شوی وي، کینوم هڅه وینو هڅه کوي چې هغه خپل اولاد کېږي. زه فکر کوم چې وو په دې وخت کې شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو. هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کېږي او متفاوت ژوند به ولري. کورنۍ دې ته متوجي وي نو په اولادونو باندې به اکثر نمونه کېږي، ځکه دا دوی حق دی. د اولادونو حق دی چې مور او پلار ښه نوم ورته وټاکي. که چېرې په خپله مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې ښه نوم ورته وټاکي، نو حداقل په سیمه کې له یو لوستي کس سره کار دی، یو ښوونځي له معلم څخه، جمعه له مولا امام څخه باید پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي. بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي، ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي، د هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی.
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسو شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي. په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه؟
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي. البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نوم ایښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي، لکه پښتو ژبه، فارسي ژبه، عربي، اردو، ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په ترو باندې مخته راغلي دي، د ځینو پیغمبرانو نومونه دي. دغه ژبې نومونه مې راخستې دي. تقریبا تاسو اشاره وکړه 15,000 شاوخوا نومونه دي او دا نومونه ما یو سهولت پکې راوستلی چې ډېر خلک نه پوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی. ما د هغو سره مخففات د ژبو لیکلي او په سریزه کې مې بیا هغه روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم، پې پښتو نوم. یو څوک کولی شي وپوهېږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی یا د کومې ژبې نوم دی. او په ذهن کې مې ورته ګڼې معناوې ورکړي دي یو نامه ته، چې دوی کولی شي د خپل نامه په معنا باندې هم وپوهېږي. یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی.
تاسو په دې کار کې البته غلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو؟ البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي. زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته، چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي، خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي، همغه تخلص کېږدي، ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده. په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري. بل تر ډېره د ښو انسانانو نوم هغه تېر شوی وي، نو ښه نوم ښه آهنګ ولري، ښه لنډون ولري. ډېر وخت یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي، لنډ نوم بهتره دی، د هر چا زر زده کېږي او غلطېږي نه. د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي. ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي، لکه زرمینه چې چېغه ورپسې کوي زرمینې کېږي، احمده کېږي. حتی دغې مسلې ته هم باید خلک دقت وکړي، یعنی که ښه نوم ځان دپاره غوره کوي یا د اولاد دپاره.
مننه کوم. وروستۍ پوښتنه اغلې تقوا، داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب تاسو یادونه وکړه چې د هرې ژبې نومونه هم شته دي او معناګانې هم دي او تلفظونه هم. کورنۍ څنګه کولی شي چې دغه کتاب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی هغوی د دنه استفاده وکړي؟
زما کتاب خو په بازار کې عام خرڅېږي. زه فکر کوم له ډېرو کتابتونونو سره به وي او اکثر خپرندوی ټولنې دغه چاپ کړی دی، هغلته هم دی کېدلی شي خلک پیدا کړي. خو زه دا فتن دا تصمیم نه لرم چې دا کتاب په سافت بڼه خپور کړم، ځکه چې په تجارتي بڼه خپور شوی دی او هغه خپرندوی ټولنه هم حق لري چې په دې باندې پیسې وګټي. اما د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې دا په یو اپلیکیشن باندې واړوم، ټوله هر چا سره وي او هر څوک د دې نه استفاده وکړي.
درمنو دوستانو، داود دیوانی د کورکلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.